پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د اسدی رادیو د لیسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی، خو د اختلاف ټکي چې مخکې څرګند نه وو یو څه واضح شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې لوبه بیا وځنډېده. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي.
د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسلې بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران د ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگټن دا موضوع له نږدې څاري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداری ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکوونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیارۍ ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. د هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه. د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوال نښته شوې. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. همداشان په تعصب سره باید ووایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی. همداشان درې تن نورې سطحي ټپیان دي.
ښاغلی احمدزی وایي ازرې ولسوالۍ ته د اړتیا وړ اضافي امنیتي ځواکونه او پوځي تجهیزات لیږل شوي دي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته ځنډول شوې ده. د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپله ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړی وای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي. دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده بلکې پیسې یې کمې شوي هم دي. غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي. د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګل ویلی دا ویرونکې ده چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکوونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل، پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي. په ایران کې یو وار بیا په کورونا ویروس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرون وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم وویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 90 ته راټیټ شو. او په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو وار بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ابټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. نوموړی د 2011 کال د مې په 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 13 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول شوې ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبري چیرته رسیدلي؟ تازه څه دي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. په خپرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې ادرې ته هم ورولو.
دا توامي ورونه دي، دا پولیس کې جنگي دا په طالبان کې جنگي دي.
څنګه توامي ولاري ورې دي درې کوم پسې یا پسې مرګ باندې انجلې پیدا اسول.
په غزنی کې بسګران سړی خوني غواړي. چارواکي وای چې په ورستیو کې مو د سړو خونو د جوړېدو تکل وکړ. بسګرانو ناغېړي وکړه او وسلوالو مخه ډب کړه.
نوی پیسې پیسې مونږ ورکولې، لس پیسې د دوه ورکولې او د دې سره سره هم دیونه شکرې او طالبانو پرې نه خوړل نو مونږ څوک.
په هلمند کې مخبریال د جوار پټي ته ورغله.
تاریخ خو ارزان دي، په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسخو کدا جواري و داش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز العمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکیو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پوره دوی اونۍ وشوي چې دا خبرې په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وه چې په یوه ورځ کې د طرز العمل پر سر خبرې بشپړې شي. ډیوې نادر له کابله موضوع څارلې ده، له دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکي روښانه شوي دي. بلې،
طالبانو جیوې سرچینې موږ ته ویلي چې پرون د دوو لورو مرکلاو تپدلو ناستې کړي دي، خو دوی سرچینې دغه تیاره کړه چې ګڼ موارد دي د طرز العمل او کارو کې چې په هغو کې لا تر اوسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته چې اشاره وکړه او هغه ټیک مهمه دی د افغان حکومت او د طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ، هغه دا دی چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوي هوکړې په اساس وسي. د سرچینې په وینا چې د افغان حکومت د مرکزي پلاو ډېر مخالفت له ځانه سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکی له تاسو سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارس شیبر صاحب تیره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان سولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړي دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړي ده چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوې، خو یو ټکی همدا دی چې طالبان غوښتنه کړې چې راتلونکي مذاکرات دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس مخ ته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړي لکه پرمختګونه څه دي د بین الافغاني مذاکراتو، خندونه څه دي د امریکایي سرتیرو وتل، همدارس د افغان خزو پر حقوقو بحث شوی دی او د هلمندي خو د لید چې هغه څه چې دوی اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي هلمند چې همداسې به مخ ته لاړ شي. بل شي برسه
مننه ډیوان ادر ودا سجره خبریا له کابل ته بلې سیمې ته ورځو. له هغه ځایه مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتونکی په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. لکه څرنګه چې مو د ازادي راډیو له خبریالې واورېدل، داسې ویل کېږي چې د طالبانو او د افغان دولت د پلاوي ترمنځ د اختلاف یو ټکی دا دی چې طالبان په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی دی مخ ته لاړ شي. څه فکر کوي چې دغه ټکی د ډیر بحث وړ دی او کنه په دې برخه کې به دواړه لوري ژر موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پوسټي دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منځ ته په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته یو د سولې ټولې پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغې له مخې دا پروسه مرکزي او په دې معنا د دوی دغه غوښتنې منل کېږي. بله خوا د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نوه سیاسي چنهبازي او سیاسي معنا ور دی او دا تر ډېره حده پورې یو بل ته ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده. کنا کو قتل شي په امریکای په قرارداد کم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله شي بین افغان مذاکرات کوو په هغه کې ګوري د کوم مسایل شته وي په هغه کې په دوه باندې توافق وکړ شو دی. حالتي نو خبره ده چې زه فکر کوم چې تر ډیره هدف پورې دا سیاسي نور دی تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیاوړی خودلو هڅه وکړي. او هیله دا ده چې دواړه به د منځ لارې او جوړجاړي ته حتمن رسیږي.
رحیم صاحب، دا سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان په دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. که دا موضوع همداسې وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکېچ ته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي خبره ده. د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفي فقه باندې عیار دي او همداراز دلته ډېر دونکي هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې په رڼا کې دغه مسله باید دومره کړکېچ نه شوی نه وای او باید نتیجې ته په رسیدګي شته وای. بل د څه بحث ده که نتیجې ته محدودی گو پاغي کې هم اوس کار شوی دی او دې شي د څه حل شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقه په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث ته ځو پاغې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاغې په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده. البته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې په دوه طرفه مګر چې زان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو ستګم خو اپټیک خبره ده د کل چې یو هوا قوانين د کم ادرس نه سرمنشا اخلي دې په خپل کټوټینا او مسایل مالکی کدا منطق چې یو حقوق دي د دې قانون حقوق څنګه کې چې په ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو کدا دې په هغه متره کې د لګکړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو اوسېږي تر کومه چې د لګکړو د حقوقو باندې هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جوړای کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دا چې دومره ډېر فرق دی ولري چې هغه د دینی مسایلو څیره بدل کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتونکو لوي خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو او ترین کوټ ته چیرمه مو داسې هدیرې ته ورولو چې په یوه هدیره کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوي دي او افغان سرتیري هم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په یوه هدیره کې د دوه داسې ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
دا و دیرش کلن خطا تاختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکویه چې د طالب د خواسم خلک راغلي دي. هغه هم وایي شهید پر ولیکئ، همدارنګه د پولیس ورونه دي هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یوه پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دواړه ورونه دي، دا پولیس کې جنګ دی، دا په طالبانو کې جنګ دی، تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا دواړه مې ورونه دي. موږ ټول کښېنې پر کور کښېنې، دا په پولیس کې وه، په طالبانو کې وو، ګرد سره ورونه دي چې جنګي. موږ هیله دغه ده چې کښېنې سره پر کور سره کښېنې، ګرد چې سره کښېنې، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شاخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
والله ورته ناست یم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، نه ده چې چبرته ښه ورسم.
سدای و دغه وکاله ته کله ولس کله په دغه حکومت کې تیر کړ، په پولیس کې و دغه زما لالی په اوس وخت کې سوی دي. دا نور چې و دا نور وشول کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د مند غاړې سره په مین کې وختل دواړه شیدان سول سره پر زړه راکیاز کوم زو چې اندرو مې پټاو سو. ما چې چای بخې نازو چې ځواني وي، بخې پر نازو کو ځواني اوس ما چې څنګه یو کوردار و دا دوه بیا کور اوس ما چې چای بخې د دې د لاس دی غوټه ما.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکي غونډه تېره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلښت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي، نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جینیرو کې جوړیږي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جینیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریر تر سره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریر د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو ډی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریر د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریر تنظیموونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریر د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,20,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې را په دیخوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي 6 کال پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړوي خلکو ته چې مثال هغه وساتي، بیا په وخت خرڅ کړي چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅي ځان خلاصوي. دا چې سرخانه جوړ سي د هر دکان د هر باغوالا چې مال وساتل سي، چې په موسم سي هر وخت قیمتي شي، د حکومت وارد وکړي په بل مملکت خرڅ کړي خو بیا ښه ده. هم د باغوالا چاره کېږي هم د دولت مسؤل کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
تیر کال یې بیه لوړه وه. تیر کال یو پارسل په 4,500 کالداری خرڅېدلی، خو سږ کال په 90 او یا هم 80 افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی بیا ارزانه دی. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړې وای، خلکو به ساتل. چې وای ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي علت یې د اوبو پریمانی د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوی ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتې یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دای مو د احمد په مستعار نوم راځي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمينه برابر سي، چې وایي د مقصد شو دي سي او د جواري منر خو نه ود ونس.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي ساش کال جوار ډیر کرل سي وي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصل کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چریدو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد وویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تور وبوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړېږي.
تریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تریاکو موږ ته ګټه کوي، دا بیا ډېره لاس راوړه نه لري. حاصلات هم ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
اوس سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې و شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تریاکو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړوي. دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بارے خاص خلق ته د خاص غټنه کې.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي ساش کال نسبت تیر ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سویلي. د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10000 هکتار مځکه باندې جوار کرل سیول، خو ساش کال دا شمیر تر 8000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په 8 نوي کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1409 نوي کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10215 هکتار مځکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,9890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ د کونړ له اسداباد پر استولې سمس کې لیکي د جګړو بې ساري زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه بې باوره کړي دي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي خلک اوربند ته اړتیا لري. جلات خان نیکزاد له هلمند لیکي له طالبانو او حکومت غواړم چې تاوتریخوالی کم کړي او دغه ورور وژنه بس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي ډیر هیله من یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او دید محمد احمدي له زابل لیکي ما هندواڼې کرلي حاصل شدی بازار سوړ.